السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت کې تاسو تر ډیره د ازادي راډیو د سندرو خبرونه اورئ، خو لنډه خبری برخه کې به دا واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو اداره وایي په افغانستان کې د خوراکي موادو هغه زیرمې به ډیر ژر خالی شي چې له هغې نه بېوزلو افغانانو سره مرستې کیږي. دا او یو شمېر نور مطالب وروسته راځي، خو راځئ په پیل کې د دې ساعت خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، بریتانیا وایي که امنیت ښه وي کابل کې ډیپلوماتیک حضور ساتي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان د نوې ملي لسیزې په څیر یوازې پرې نږدي. او طالبانو په استرالیا کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبې خبر تایید کړ. بشپړ خبرونه. بریتانیا غواړي په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور ولري. د بریتانیا د بهرنۍ چارو وزیر ډومینیک راب د بریتانیا د پارلمان د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته پرون دا خبره وکړه. د په کابل کې د بریتانیا د سفارت د بندیدو په اړه وویل،
موږ د جون په میاشت کې د بیړنۍ تخلیې لپاره هڅې پیل کړې. بیا مو سفارت تخلیه کړ او ورپسې مو په بشپړ ډول تخلیه کړ.
ښاغلی راب زیاته کړه که امنیت اجازه ورکړي بریتانیا په افغانستان کې د دوامداره ډیپلوماتیک حضور هیله لري، خو په خبره یې د اوس لپاره دا ممکنه چاره نه ده. د بریتانیا د بهرنۍ چارو وزیر دا خبرې په داسې وخت کې کړي دي چې طالبان له پنجشیر پرته پر ټول افغانستان واکمن دي او په کابل کې ټول بهرني سفارتونه تړل شوي دي. طالبانو له دې وړاندې ټولو بهرنیو سفارتونو ته د امنیت ډاډ ورکړی دی. د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي دا ممکنه ده چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې په راتلونکي کې د ترهګرۍ پر ضد هوایي بریدونه له طالبانو سره په همغږۍ کې وکړي. جنرال مارک میلی پرون دوه ورځې وروسته تر دې چې وروستی امریکایي پوځي له افغانستان ووت په واشنگټن کې خبري غونډې ته وویل، کیدای شي چې د داعش او نورو ترهګرو وسلوالو پر ضد له طالبانو سره هوایي بریدونه همغږه شي. مارک میلی زیاته کړه چې تر اوسه سخته ده چې طالبانو په اړه وړاندوینه وشي، او دا هم معلومه نه ده چې د ده په وینا دا بېرحمه ډله بدلیږي او کنه. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه دې د نوې مې لسیزې په څیر افغانستان یوازې نه پرېږدي. شاه محمود قریشي پرون سکای نیوز ټلویزیون ته په یوه مرکه کې نړیوالو ته خبرداری هم ورکړ.
ممکن کورنۍ جګړه وشي، شاید هر څه ګډوډ شي، شاید وضعیت بحرانی شي، او له دې سره هغو سازمانونو ته فضا مساعده شي چې موږ ټول له هغو ویرې شو. نړیوالو ترورستي سازمانونو ته چې موږ نه غواړو د هغوی د پښو ځای په افغانستان کې پیدا شي او هلته وده وکړي.
د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر زیاته کړه چې نړیواله ټولنه دې مخکې تر دې چې پر طالبانو باور وکړي هغوی دې وازمایي او ودې ګوري چې دوی پر خپلو ژمنو عمل کوي او کنه. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت خبر ورکوي چې نیت لري د سرحدي ګارد تاسیسات د تاجکستان، افغانستان او ازبکستان پر پوله جوړ کړي. دا هغه سیمه ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پکې ناکرارۍ زیاتې شوې. د سفارت په بیان کې چې پرون خپور شو راغلی دي چې په دې تاسیساتو کې به ګڼ شمېر سرحدي ځواکونه او د هغوی کورنۍ ځای پر ځای شي. په تاجکستان کې د امریکا د سفیر جان پومر ساهم په وینا واشنگټن له 2002 کال را په دې خوا له تاجکستان سره په امنیتي برخه کې تر 300 میلیونه ډالره ډېره مرسته کړې ده. طالبانو په استرالیا کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبې خبر تایید کړ. وروسته تر دې چې دا بنسټپاله ډله پر کابل واکمنه شوې ده، د دوی له دې هڅې سره دا هیله پیدا شوې ده چې نړیوالې لوبې به د پخوا په څیر روانې وي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرائیه رئیس حمید شینواری فرانس پریس آژانس ته وویل، استرالیا ته یې د کرکټ د ملي لوبډلې د استولو اجازه ترلاسه کړې ده. ټاکل شوې ده چې د نومبر له 28 د ډسمبر تر لومړۍ نیټې افغان لوبډله له استرالیا سره په هوبرټ کې ټیسټ لوبه وکړي. ټاکل شوې وه چې دا لوبه پروسه کال وشي، خو د کورونا وبا له امله وځنډېده. او ملګرو ملتونو د هوا د بدلېدو او په نړۍ کې د نفوس د زیاتېدو په خاطر په ځانګړي ډول افریقا ته خبرداری ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې د برخې مشر پیټری تالاس پرون په جنوا کې خبري غونډې ته وویل،
In the future, we expect to see both the population growth,
پراتونکو کې اټکل دا دی چې په ځانګړي ډول په افریقا کې به نفوس زیات شي او د هوا بدلون به هم ورسره شي. د افریقا جنوبي او شمالي برخه به له سخت وچکالۍ سره مخامخ شي چې ستر ناورین به رامنځته کړي او شاید د کډوالۍ د بحران سبب شي.
د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې ادارې پرون د هوا د بدلېدو له امله د مرګ ژوبلې او اقتصادي زیانونو راپور خپور کړ. خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل ک غواړی چې دا خبرونه ول ولې زمګه په وپانه کې مونډلې شي د وپانه آدرس د azadiradio.com راځو د خبرونه د سر راپور ته د ملګرو ملتونو په وینا په څوونه یو کې با په افغانستان کې د خوراکي موادو هغه زیرمه خالی شي چې له هغه به وزد افغانانو سره مرستې کیږي. د ملګرو ملتونو د وچارواکي په وینا کې ژر تر ژره له افغانستان سره مرستې ونه شي یاو ناورین به رامنځته شي. بل لور ته د افغانستان په میلیاردو ډالر زیرمه د امریکا په متحده ایالاتونو کې کنګل شوې ده. د افغانستان د مرکزي بانک د رئیس پلاوی یو غړي هڅه پیل کړي چې اجازه ترلاسه کړي څو دا پیسې راوباسي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې
د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي خبرداری ورکړ چې شایي روانه سپتمبر میاشت په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمبود یو بحران رامنځته شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سیمه ییز همغږي کوونکی رمیز الکبروف وایي د افغانستان له دریو یو برخه خلک خوراکي موادو ته بیړنۍ اړتیا لري. الکبروف زیاتوي چې شمای را روان دی، سخت وچکالی ده، نو د افغانانو د خوړو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا شته. الکبروف خبرداری ورکړ که چیرته اضافي مرستې ونه شي د سپتمبر تر اخیره به په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې تشې شي. الک پروف پرون د کابل د ملګرو ملتونو غونډې ته د ویډیو کانفرنس لاره وویل لکه څنګه چې مې په خو ویلي وو د سپتمبر تر اخیره هغه مواد چې د خوړو نړیوال پروګرام په دې هیواد کې لري هغه خلاصې شي. له موږ سره به مواد نه وي، موږ بیا نشو کولی چې هغه ضروري خواړه چمتو کړو ځکه چې موږ به څه نه لرو. د دې لپاره چې اوسنی حالت وساتو موږ لږ تر لږه 200 میلیونه ډالرو ته یوازې د خوړو په برخه کې اړتیا لرو څو تر ټولو محتاجو خلکو ته خواړه برابر کړو. تر دې مخکې پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلی وو چې افغان ښځې، ماشومان او نارینه تر بل هر وخت نړیوالې ټولنې مرستې او ملاتړ ته اړتیا لري او په خبرې د بشري مرستو د پوره کولو وخت دی. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د پروګرام له اټکل سره سم په افغانستان کې د بیړنیو مرستو لپاره 1.3 میلیارد ډالرو ته ضرورت شته چې تر دې دمه د دې پیسو یوازې 90% ترلاسه شوی دی. نن 19 ده چې طالبانو کابل نیولی دی، خو د دې سربیره چې د دوی بیان صبیح الله مجاهد تیرونه شمنه کړې وه چې په افغانستان کې به ټول بانکونه ژر تر ژره پرانستل شي، لا هم لوی بانکونه او د اسارو د تبادلې مرکزونه په بشپړ ډول نه دي خلاص شوي. د امریکا په میرلند پوهنتون کې د اقتصاد استاد شاه مهرابي چې له 2002 کال را په دې خوا د افغانستان د مرکزي بانک د بورډ غړی دی، د ولسمشر بایدن له ادارې غوښتي دي چې د بشري بحران د مخنیوي لپاره دي طالبانو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان له کنګل شوي زیرمې د میاشتې له 100 تر 125 میلیونه ډالرو پورې وباسي. مهرابي رویټرز سره هم په مرکه کې وویل چې روانه اونۍ دی غواړي چې په دې اړه د امریکا د کانګرس له غړیو سره خبرې وکړي او تمه لري چې ډېر ژر د امریکا د خزانې وزارت له چارواکو سره دا مسله وڅېړي. د افغانستان د مرکزي بانک نږدې 9 میلیارد 500 میلیونه ډالر له تقریبا 2 میاشتې راهیسې د امریکا د متحد ایالاتونو حکومت کنګل کړی دی. امریکایي رسنیو د امریکایي چارواکو په وینا خبر ورکړی دی چې د دې زیرمې د کنګل کېدو علت دا دی چې واشنگتن غواړي پر طالبانو فشار راولي څو خپلې ژمنې پر ځای کړي. واشنگتن له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د القاعده په څیر ترهګرو ته پناه ځای ورنه کړي، ټول شموله حکومت جوړ کړي او د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدوه تر څلور بجو له ازادي رادیو.
اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د طالبانو د اسلامي حکومت پر جوړښت تمرکز کړی. ورځپاڼې د طالب چارواکو په حواله لیکلي دا ډله هوډ لري چې ملا هبت الله اخندزاده د خپل مشر په توګه معرفي کړي. د لیکنې په دوام کې راغلي تر اوسه معلومه نه ده چې دا اداره به څه وخت کار پیل کړي او جوړښت کې به یې یوازې طالبان وي او که نور اړخونه هم. د نیویارک ټایمز په باور د افغانستان نوی حکومت به د بشري او اقتصادي بحران په ګډون له یو شمیر جدي ننګونو سره مخامخ شي او ګڼ افغانان به اړ شي چې هیواد پرېږدي. نېشنل انټرست خبرونې په یو مطلب کې لیکلي هغه یو شمیر افغانان خپل هیواد کې پاتې دي چې له بهرنیو ځواکونو سره یې کار کړی و. مطلب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي هیواد به د هوا او ځمکې له لارې د دغو کسانو د ایستلو چارې ته دوام ورکړي. تازه طالبانو ویلي که هر هیواد غواړي افغانان وباسي مخکې له مخکې باید د سفر قانوني اسناد ورته برابر کړي. له افغانستان په وروستیو دو اونیو کې څه باندې 1,60,000 کسان د امریکا او نورو متحدانو لخوا یې وایستل شول. انډیپندنت ورځپاڼې بیا د افغانستان په مسأله کې د برېټانیا د بهرنیو چارو پر وزیر د هغې هیواد د پارلمان پر انتقاد لیکنه خپره کړې. د ورځپاڼې په لیکنه د برېټانیا کارګر ګوند د افغانستان د وضعیت په تړاو د برېټانیا د حکومت پر چلند نیوکه کړې او دا کار یې په تېر یو نسل کې د برېټانیا د بهرني سیاست لویه ناکامي بللې ده. د مطلب په دوام کې راغلی پارلمان د برېټانیا پر صدر اعظم بوریس جانسن هم نیوکه کړې ځکه هغه 13 جولای میاشت کې ویلی وو طالبان له پوځي لارې نشي بریالي کېدای. او ګارډین ورځپاڼې امریکا ته د یو شمیر افغان پناه غوښتونکو تګ انځور کړی. د امریکایانو یو افغان همکار عبدالوارث ورځپاڼې ته ویلي په ډیرو ستونزو د کابل له هوایي ډګره ووت خو اوس ځکه خوښ دی چې امریکا ته رسیدلی. بل افغان عبدالله څاروان ورځپاڼې ته ویلي د کابل هوایي ډګر کې یې بدې صحنې لیدلې. ده ویلي طالبانو هوایي ډګر کلابند کړی وو او خلک یې وهل ډبول. ده ویلي هوایي ډګر کې له دوه شپې تېرولو وروسته توانېدلی چې الوتکې ته پورته شي.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه
وطن پر مان گرانی جوالوں